سلام و خوش آمدید.
ډیره مننه د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوریدونکو ته زما له خوا سلام. او ری چې افغان حکومت ویل روسي سره د ټوریزم پر ضد او نشي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري کوي، خو تر دې مخکې روسیه له طالبانو سره په همکاري تورنه سبب نن چهار شنبه ده د وری حمل دروښتمه د اپریل 12 اوس خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې دروان میلادي کال له پایله تر اوسه 15,000 افغانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. په فرا کې څو روغتیایي کلینیکونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړل سوي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې بندیزونه د یوه بل کال لپاره تمدید کړي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د 2012 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه نږدې 15,000 افغانان په افغانستان کې دننه له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته مجبوره سوي دي. جرمني خبری اژانس د ملګرو ملتونو د دې راپور په حواله وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو دغه افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. په راپور کې ویل سوي چې دا شمېرې تایید سوي، خو زیاتوي چې ښایي 28,000 نورو افغانانو هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله خپل کورونه خوشي کړي وي. د راپور په وینا یوازې په یوه اونۍ کې په بدخشان کې ممکن 16,000 ولسي خلک له خپلې سیمې کډه کېدو ته مجبوره سوي وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې دغه راز په کندهار، اروزګان او هلمند کې هم د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو یادونه سوې ده. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان له 43 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې ځینې خلک اړ سوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل سوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه کلینیکونه د دوشنبه په ورځ تړل سوي.
در حدود 20 کلینیک مرکز
شاوخوا شل صحی کلینیکونه په پشتکو، شیپکو، خاک سفید او بالا بلوک ولسوالیو کې د دوی مسؤلانو ته د ورپیښو امنیتي ګواښونو له کبله تړل سوي او یو شمېر یې نیمه پرانستې دي. شغلی مهری وویل هڅه کوي چې تړل سوي کلینیکونه بیرته پرانستل سي. د فرا چارواکي وایي مخالفو وسلوالو د دې کلینیکونو چارواکو ته ګواښ کړی چې دغه مرکزونه دي وتړي. دوی نه دي ویلي چې ولې د دغو روغتیایي مرکزونو د تړلو غوښتنه سوې ده. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي 16 هغه ترهګر یې نیولي چې په وژنو او وسلوالو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې نیول سویو 16 تنو په میوند، ژړی او میانشین ولسوالیو کې څو تروریستي بریدونه ترسره کړي دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې دغه راز ویل سوي چې نیول سویو کسانو دولتي ماموران او قومي مشران په نښه کول. د کندهار د ملي امنیت ریاست ویلي چې نیول سویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. په اعلامیه کې د دغو مشکوکو کسانو د هویت په اړه او دا چې څه وخت نیول سوي څه نه دي ویل سوي. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان 9 ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه وه وررسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او رسېدلي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کتابونه غزنی، زابل، قندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه چې زه تاسو سره خبرې کوم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي.
د افغانستان 14 ولایتونو ته د حمل د میاشتې پر 15 د دفاع وزارت په مرسته د کتابونو د انتقال بهیر پیل سوی و. کبیر حقمل زیاته کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به 3.5 میلیون ټوک درسي کتابونه و نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، فاریاب، دایکندي، بامیان او نورستان ته هم واستول سي. د یادونه ورده چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ښوونځیو ته د درسي کتابونو پر وخت استول او ویش تل لخند او ځند سره مخامخ وي چې د پوهنې وزارت چارواکي په هیواد کې موجود امنیتي شرایط او بودیجوي ستونزې علتونه ګڼي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې نوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. اروپایي ټولنې پرون په اعلامیه کې وویل دغه بندیزونه په ایران کې له بشري حقونو د جدي سرغړاویو په عکس العمل کې د 2013 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې تمدید سول. په دغو بندیزونو کې د یوه سازمان د 2 اتیا غړو د شتمنیو کنګلول او پر سفرونو یې بندیزونه لګول شامل دي. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته غاړه کښې شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن هغه پریکړه لیک ترای ورکړي چې لمخیه د سوریه پر ملکیانو د تیر اونۍ د کیمیاوي حمله په اړه به طرفانه څېړنې ته لار هواروي. هغه حمله چې اته ورځې مخکې سوې وه د دې سبب سوه چې د امریکا متحده ایالات د سوریه پر یوه پوځي اډه د توغندیو برید وکړي. ډیپلوماتان وایي بریتانیا، فرانسې او امریکا پر دغه پریکړه لیک سرسري بیا کتنه کړې ده. دوی دغه پریکړه لیک تیره اونۍ وروسته له هغې چې د سوریې پر خانشیخون ښارګوټي د کیمیاوي ګازو حمله وسوه وړاندې کړې وه، خو روسیې او چین ورباندې انتقاد کړی وو. په هغه حمله کې و اتیا کسان وژل سوي دي. امنیت شورا دغه رایه اچونه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له کرملین څخه غواړي چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه پر خپل ملاتړ غبر وکړي چې په هغه حمله تورن دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي داسې ښکاري چې روسیه به د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. دغه راز چین چې تر دې مخکې د سوریې لوری نیولی په پام کې لري چې له رایې ورکولو ډډه وکړي. د پریکړه لیک مسودې هغه حمله وحشتناکه بللې او د ملګرو ملتونو دغه راز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډې څېړنې غوښتنه پکې سوې چې معلومه کړي څوک د هغې حملې مسؤول دی. د سپینې ماڼۍ پر ویان شان سپایسر وروسته له هغې انتقاد وسو چې ده وویل اډولف هیټلر په دویمه نړیواله جګړه کې کیمیاوي وسلې نه وې کارولې. سپایسر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا په خانشیخون ښارګوټي کې د تیرې اونۍ د مشکوکې کیمیاوي حملې په اړه یوه کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل موږ د هیټلر په څیر یو کرغیړن شخصیت لرو. هیټلر لا د کیمیاوي وسلو په کارونې لاس نو پورې کړی، خو د اپوزیسون سیاستوال وایي د نازیانو رهبر هیټلر د یهودانو او نورو د نابودۍ لپاره وژونکي ګاز کارولې وه. کله چې د سپینې ماڼۍ له ویان څخه پوښتنه وسوه چې وضاحت ورکړي، ده وویل زه فکر کوم کله چې د سارین ګازو مسله راځي هیټلر پر خپلو خلکو دغه ګاز نه و کارولی لکه اسد چې کوي. شان سپایسر وروسته په یوه لیکلې اعلامیه کې هڅه کړې چې خپلې هغې څرګندونې نورې هم واضح کړي. ده ویلي ما هیڅکله هڅه نه ده کړې چې د هالوکاست وحشتناک ماهیت کمرنګه کړم. په هغه سیستماتیک وژنه کې په ټولو اروپا کې شاوخوا 6 میلیونه یهودان وژل سوي وه. خو د سپینې ماڼۍ ویان وروسته له سی این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د هالوکاست په باب د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته. د جرمني چارواکي وایي پرون ناوخته هغه بس ته نږدې 3 چاودنې سوي چې د بوروسیا دورتموند د فوټبال ټیم ورزشکاران یې لیږدول. د دغه کلب اجرایه مدیر هانس یواخی موویل د دوی هسپانوي دفاعي لوبغاړی مارک بارترا پر لاس ټپي سوی او روغتون ته لیږدول سوی دی. د دورتموند ګول ساتونکي رومان بورکی د سویس رسنوی ته ویلي چې بارترا د ماتو شیشو له کبله ټپي سوی دی. بلخوا د دورتموند د پولیسو ویاندې کورنیلیا وایګانت وویل چاودنه څنګه سوې او چا کړې دا زموږ د تحقیقاتو برخه ده. دا مهال دا څېړنه کوي چې دا څه ډول منفجره مواد یا هم وسیلې وې. د پیښې د صحنې په تصویرو کې ښکاري چې د بس شیشې ماتې سوې دي. پولیس وایي لومړنۍ نښې نښانې څرګندوي چې دا په جدي منفجره وسیلو سوې حمله ده. یوه څارنوال د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د چاودنو په ساحه کې یو خط موندل سوی چې د حملې مسؤلیت پکې منل سوی دی. او د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی تیر دوبی د محکمې یو محرم حکم ترلاسه کړی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه د سلاکار ارتباطات وڅاري. په دې اړه واشنگټن پوست ورځپاڼې پرون راپور خپور کړی. د امریکا ځینو چارواکو چې نمونې نه داخل سوي ورځپاڼې ته ویلي اف بی آی دغه حکم د دې لپاره ترلاسه کړی و چې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د ټرمپ سلاکار کارټر پیج وڅاري. دغه ادارې محکمې ته ویلي و چې پیج شایي د یوه بهرني قدرت یعنی روسیې لپاره د یوه ایجنټ په توګه کار کوي. د ورځپاڼې په راپور کې ویل سوي دغه حکم به په دې اړه څرګند مدارک او شواهد برابر کړي چې اف بی آی فکر کوي د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ سلاکار له روسي اجنټانو سره په تماس کې وو. دا په اصل کې د چې د تحقیقاتو فدرال اداره او د کانګرس یو کمیټه دا څېړي چې آیا روسیې رښتیا هڅه کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه لاسوهنه وکړي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل روسي سره د ټوریزم او نشي مواد پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري. خو تر دې مخکې چارواکو روسیا له طالبانو سره په همکاري تورانه کړې و. یو شینون کې موږ غوښتل
دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کولی شي.
دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د ښځو ونډه لاسو ته رسوي. پر دې مسلې هم درته معلومات درکوو چې ځینو ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسیدلي.
موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي چې دا کتابونه واستوو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت له وزیر له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته لاړ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ اوریدلی سي. افغان حکومت ویل روسیې سره د ټوریزم او نشي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې شوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په ویلامی کې له روسیې سره د افغانستان پرخي دوستۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه د افغانستان او روسیې د دولتونو او ولسونو ترمنځ روابط د مستقیمو رغونکو او شفافو دوارخیزو اړیکو له لارې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل لا طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه داوی د اشخاصو او افرادو نظرونه دي او د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه څرګندوي. خغلی آزاد وی افغانستان یو آزاد او دیموکراتیک هیواد دی. دلته تبن افراد او اشخاص د خپلو مندونو پر بنسټ نظرونه او لیدلوري وړاندې کوي چې دا د افغانستان د دولت نظر نشي کېدلی. د افغانستان دولت که د روسیې او طالبانو د اړیکو په اړه کوم اندېښنه ولري او یا بل کومه مسله ولري، هغه د بهرنیو چارو د وزارت له لارې تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې او افغانستان د حکومتونو ترمنځ پر دوستانه اړیکو په داسې حال کې ټینګار کوي چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستې او ملاتړې دعوی کوي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي رډیو ته وویل دوی داسې باوري اسناد او شواهد لري چې روسیې له طالبانو سره د وسلو او نورو مهماتو مرسته کوي. بلخوا د سې شنبې په ورځ د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي رډیو ته وویل چې دا دی ولایت په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي روسي نظامیان لیدل شوي دي.
یادآور شم کې په اساس اطلاعاتی که ما در دست داریم یک بار روسا د مناطق مرکزی دی.
باید وایم د هغه معلومات پر اساس چې موږ په لاس کې لرو یو ځل د ترینکوټ په مرکزی سیمو کې روسان د ډاکټرانو په جامو کې لیدل شوي او دوهم ځل د گیزاب په سراب سیمو کې یو لستان روسان چې دوی شزي او نه هم نارینه ولیدل شوي. دغه روسان د روزنې او جلب و جذب په پروسه اوس بوخت دي.
این روسا مصروف ترنینگ و جلب جذب و سازماندهی هستند.
د طالبانو سره د روسیې د مرستو اداوی وروسته لاغ زیات شوې چې د پاکستان په بلنه یو روسی هیئت د شمالي وزیرستان میرانشاه خارګوټي ته سفر وکړ. دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت دا رپورټونه رد کړل او یو آر بی آی ټینګار وکړ چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په دې خبر پاڼه کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نومونه یاد کړل چې د دوی په وینا روسیه د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. روسیه که څه هم له طالبانو سره اړیکې نه ردی، خو ټینګار کوي چې دا اړیکې په افغانستان کې د روسیې اتباعو د خوندیتوب او د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په هدف دي. خو د طالبانو سره د روسانو د مرستې په اړه ولې افغان دولت کې بیلابیل نظرونه موجود دي؟ دا پوښتنه مې د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم څخه وکړه. نوموړی وایي اصلا افغان دولت په مجموع کې له طالبانو سره د روسانو د اړیکو په اړه اندېښنه لري، خو دا چې په ټیټه کچه یې دعوې راپورته کوي او په لوړه کچه پرې څه نه وایي، دا یوه ستونزه ده چې باید دولت یې حل کړي.
تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت ټول پراپر په روسانو باندې چول کېده چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت د غزیزو نقیز نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیکه پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماښام بل خبره دا یواز یو لفظی ده، دا یواز یو ډیپلوماټیک هنر دی چې دوی کاری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ادعاوې ردی چې مسکو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه توب کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې هیله ښودلی چې د سیمې د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه دې غونډه کې به د امریکا متحده ایالات هم ګډون کول رد نه کړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی و.
د اورزګان د امنیت قومندان د سیشمې پورز ادعا وکړه چې د دې ولایت په هغو سیمو کې روسي نظامیان لیدل سوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې روسیه او افغانستان د نشه یي موادو او ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له یو بل سره نږدې او موثره همکاري کوي. تر دې دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسیې سفارت هغه ادعاوې رد کړې وې چې ګوندې دغه هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه اجمل ان د نړیوالو چارو له شینون کې انتظار خادم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان چارواکي په بیلابیلو سطحو ولې د طالبانو او روسیې ترمنځ د همکاریو په اړه جلا جلا نظرونه څرګندوي.
د دریځونو نه یو شانتوالی په هر وخت کې د سیاسي زعامت ترمنځ نظرونو اختلاف د دریځونو په شقه او چاودونه او بلتون دا نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو اذهان مفروش کولی شي، بلکې په لوی لاس باندې د افغانستان قضیه لا هم ستونزمنه کوي. هغه چې که د تیرو دریو څلورو میاشتو راپورونه وګوري، تر ډېره حده پورې د افغانستان نظامي برخې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې زموږ د جګړې د شدت او یا هم د طالبانو د مقاومت په هر وخت کې د سیګار راپور چې 50% ځمکه د طالبانو د افغانستان دولت سره ده او نور د کنټرول بهر ده، دا ټول پراپر په روسانو باندې چول کېږي چې ګواکې طالبانو سره اړیکې لري. مګر کله چې تاسو د بهرنی چارو وزارت د غزیز نقیز نظرونه ګورئ، دا په خپل ذات کې یو سیستماتیک پروسه ده تر څو سحر یو خبره ماخام بل خبره.
ښاغلی خادم، تاسو په دې برخه کې د افغانستان دولت څومره ګرم بولی، ولی روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې؟ آیا افغان دولت په دې کې پاتې راغی چې روسانو ته ډاډ ورکړي او له خپل لوري مطمئن کړي چې هغه اړ نشي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي؟
نړۍ د هیوادونو سره چې له تاسو اړیکې نیسي او یا هم د دولتونو ترمنځ اړیکې جوړېږي، دغه د وخت او زمان او مکان او د وضعیت د اړتیاو پر بنیاد باندې جوړېږي. دا سمه ده چې امریکا یو سلو ولس میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګول او تقریبا 200 میلیارډ ډالر په جګړه باندې ولګول، نه د روسیې د پاره د خودي خودلو ځای وو او نه هم د جرأت موږ درلود. د افغانستان سیاسي زعامت په تیرو 15 کلونو کې او خاص په تیرو دریو کلونو کې چې ښاغلی غنی او عبدالله واک په لاس کې اخیستی دي، دوی هم ونه توانېدل چې دغه بې طرفي ساتلې او حداقل روسانو ته د خپل وضعیت او د خپل اړتیاو پر بنیاد باندې لاس خصولې وي. د امریکا حتی اقل د امریکا له انحصار اوته وي او د یو مشروع منطقي خپلواک او پر ځان باندې داسې وضعیت په هیڅ باندې چې صحیح د پرستابي لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو، مګر په ډیپلوماټیک لحاظ باندې پر ځان باندې بسیا نو. په د نړۍ په مسایل کې هر هغه څه چې د افغانستان پر حالات باندې اغیز درلود په دغه برخه کې باید خپل خبره درلودې. متاسفانه چې موږ دا کار ونه کړ. وڅ کله چې تاسو د مرکزی اسیا د جوادونو حالت ویني، په یوه وخت کې په منځني ختیځ کې ځای حضور ویني، سپینې معنی ته ترامپ درته خبر ویني، نو روسان هم خپل پالیسی تغیر کوي او تغیر کوي. د چې دیتا په انګلیسي سره ریویژنزم وي، دیتا د زړو پالیسیو بیا تجدید د افکارو دی، یو څه ملاحظات د اضافه کول دي او بیا هم د نړۍ لوبې تراوتل دي. په تیرو څلوېښتو کلونو کې د وارساو ناټو ترمنځ او خاص کر په تیرو شلو کلونو کې د امریکا د روسیې ترمنځ دغه تقابل روان دی. د تقابل برواني د نړۍ په بعضو مسایلو کې د دوه هیوادونو ترمنځ تفاهم ایجاد دی. موږ شو په مطلق ډول باندې دوه هیوادونو ترمنځ اختلاف دی، مګر بعض مسایل ته په افغانستان کې شته چې هغه مسلې لا هم دوام لري او د دوه هیوادونو په یو بل سره خطر پخکري چې افغانستان د قضیه یو برخه ده.
خغلی خادم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مهال مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبري کوي چې خای د افغانستان اړوند خبري هم وشي. همدارنګ د جمعې پورس په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا دوه پرمختګونه به د افغانستان په اړه د روسانو، امریکایانو او افغان حکومت د ریزونه سره نږدې کی او په دې برخه کې به پرمختګ وشي.
کله چې د افغانستان قضیه راځي، باور لرم چې هغه په مسکو کې، په ترکیه کې، په سعودي عربستان یا امریکا کې د افغانستان د سیاسي زعامت لپاره په کار دی چې د یو حاکم په حیث باندې د سیاسي زعامت او صلابت په حیث باندې دوی به خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی به د ټولګور چې کانفرنس چیرته جوړیږي، څوک د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي، بلکې دوی کوم دریځ به خپل کړي تر څو د دغه لوی هیوادونو د خکرون ترمنځ لا دل نشي، د دوی تر جغ لاندې لا میده نشي، دوی به دا کار نه وکړي. ښه، دا چې د افغانستان په قضیه کې به د امریکا او د روسانو ترمنځ تفاهم ایجاد شي که نه، زه محتاطانه خوشبینی څرګندوم، مګر تر هغه وخته پورې چې په سیمه کې تغییرات او تحولات رامنځته نه شي، د افغانستان په منځ کې تحول د دې باید نشي ګرځېدلی چې د روسانو او امریکایانو ترمنځ تفاهم ایجاد شي او دلته دې داسې خوشبینی چې موږ د حد اقل د سبا روښانه راتلونکي لپاره انتظار وباسو. د افغانستان د تغییراتو په افغانستان کې د روسانو او امریکایانو ترمنځ د تفاهم یا تساند یا همکاري د روحي ایجاد د نړۍ د تغییراتو پورې اعتبار لري، او که د نوې تغییرات موږ لوی قضیه وګڼو نو د سیمې د حالاتو په تغییر کې زموږ تغییر دی، او هیله ده چې حد اقل د سیمې د هیوادونو د پالیسیو ترمنځ تغییرات ایجاد شي او بالاخره افغانستان له دغه منجلاب راووځي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو رسپانی کې د افغانستان په اړه څرغلي.
آیرش ټایم رسپانی د هغې افغان میرمنې په اړه یو راپور خپور کړی چې دا مهال په سربستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د میرمن فاطمه نومیږي او له دوو ماشومانو سره چې یو یې 4 کلن احمد او بل 9 کلن شعیب دی ژوند کوي. آیرش ټایمز لیکي د تیر کال په دسمبر کې هغه موټر چې فاطمه او د دې کورنۍ په قاچاقي ډول د اروپا لویدیځ برخې ته وړل ټکر وکړ. د دې پیښې له امله د فاطمې دواړه پښې پرې سوې، د احمد پښه ماته سوه او د شعیب سر هم خوش سو. آیرش ټایمز لیکي فاطمه او ماشومان اوس د سربستان جنوب ته په یو کوچني ښار کې د مایوبینو په ځنګړې خونه کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. په هغه راپور کې چې د بریتانیا ټلګراف نشرې خپور کړی، هم د افغان پناهغښتونکو په اړه تبصره شوې ده. دا راپور په فرانسې کې د کډوالو په یو کم کې د سلګونو افغان او کورد کډوالو ترمنځ د یوې خونړۍ شخړې په اړه لیکل شوی دی. راپور لیکي شاوخوا 200 کډوال چې افغانان او کوردان و سره ونښتل او بیا د پولیسو په مداخلې شخړه پای ته ورسېده. د ټلګراف نشرې په خبره دوهم ځل بیا 600 تنه کډوال له یو بل سره لاس او ګریوان سو او په نهایت کې کم ته ور ورته کړ. سیمه ایزو چارواکو ټلګراف ته ویلي چې دا کمپ نور د جوړولو نه دی. په فرانسې کې د کډوالو په دغه کم کې د اورلګیدنې راپور د ټلګراف د انګلیسي ژبې پر انټرنیټي پاڼه هم خبره شوې ده. د کرسچن مانیټور نشرې بیا د هغې افغان کډوالې میرمنې په اړه مطلب لیکلی چې د نورو افغان میرمنو لپاره د کارموندنې په برخه کې د هڅو له کبله یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. سیما غني په 9 لسیزه کې له افغانستان څخه وتلې او په 2002 کال کې بیرته افغانستان ته ولاړه او د ښځو د کارموندنې په برخه کې فعالیت کوي. دغه افغان میرمنې تیره میاشت په انګلستان کې د آوټستانډینګ بوند انډیویجوال ایوارډ جایزه وګټله. کرسچن مانیټور لیکي سیما غني چې د یو پوځي افسر لور ده، کله چې بیرته افغانستان تولاره تر اول سپری افغان ماشومان په فرزندي ونیول. د نشرې په لیکنه میرمن غنی د غرض د فساد پر وړاندې مبارزه یو اولسي غورځنګ رامنځته کړ او وروسته د سیاست او تجارت په برخو کې د شوز د رول د ډیری دوه لپاره یو منشور جوړ کړ.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پر ډیورند کرښه د غزن سیم غزول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري نسی کولای. حضرت عمر زاخیلوال هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې پاکستانی چارواکو دی په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کولو غوښتنه کړې وي. شغلی زاخیلوال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غوث ته ویل
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزن تار خو هم مخالفي او وسیم مخالفي او پرتلونکي کې مخالفي او هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو دیورن په کار خوانه نشته، خصوصا په یو شته مساده کې چې دیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو دیوالونه نړول کیږي او دلته دیوالونه خصوصا او خصوصا چې دیورند کرخه اخو دی خواته یو خلق پراته دی یو قوم پروت دی سره د دوی ترمنځ د دیوالونو دغه ایجاد د قطن نه خلق ته منور ولدي او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دي شي حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم مؤثر نه دي ترګری سره په مبارزه کې مؤثر هغه د پالیسیو تبدیلی دل دي هغه پالیسیان چې یو د بل امن سره حمایه کو یو په د بل په هواد کې د سولې حامی او ملاتړی اوسي هغه پالیسي پکار دي دا شایان چې دي دا عریضی شایان دي مګر تبن زموږ روابط سره خرابول شي بدترول شي
پاکستان د افغانستان په خاور کې د عملیات وغوښتنه هم سورز وړاندې کړي په دغه باندې تاسو سره د عمل
د افغانستان په خاور کې داخل کې قطن هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي پاکستان دا سه وغوښتنه د افغانستان نه ده کړي کوي چې په یقین سره برچ وو
یا رسمي تور نه
نه نه قطن په رسمي توګه نه ده شوی په ذهن کې نه به چوغرسي په ذهن کې وو د ترګړې پړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته هغه داسې کسان کې لیست په افغانستان کې اوسي مثلا ټي ټي پی ده د دې خواته عملیات او خواته وخت د پاکستان ته تهدید ده همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شي چې ټي ټي پی من هغې او تهدید پاکستان ته ونوسي خو دلته د پاکستان په خاوره کې مسلوال مخالفین دي اډیل لري زینه لري همغږي موجوده ده موږ سره شواهد او یا استخباراتي چې هغه شریف کو دي خو نه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه د افغانستان ته کم شي دا دوارخیزه دی او په دې کې متفق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګې ته مانا
په روس کې چې اوس کم سلور اخیزه مذاکرات را روان دي دا غیر لپاره افغانستان تاسو سره تیاری نیولې
ده دا د بحث یو فورم دی خبرې هیڅ وخت کې منفي اړخ نه لري خبرې کې لازم درک او خصوصا دا درک په سیمایزه کچرا منست شي مونږه هم یو مونږ دغه رقم ناستو کې اشتراک کوو اگر کو ماسکو کې اوسي اگر بیجینګ کې اوسي اگر کو دلی کې اوسي اگر کو واشنگټن کې اوسي اگر بل بل کوم هیواد کې اوسي ځکه چې د افغانستان کې د جنگ یو بوت سیمه ایز دی لوی بوت سیمه ایز دی سیمه کشمنه شي په افغانستان کې د امن لپاره په افغانستان کې امن راځي شي هم تهدیدونه چې پاکستان کې دي هغه د افغانستان نشد کوي یو نو اړخ لري په پاکستان کې امن او یا تهدیدونه نشي لري کېده تر څو چې په افغانستان کې سوله ونو پاکستان مو متاثر وو شي نو طبعا د پاکستان حضور د افغانستان حضور او سیمه ایز حضور چې اول درک د تهدید وو شي چې دا تهدید دغه د کوم ځای دی او بیا سیمه ایز ملاتړ کم دی چې ورته موجود دی چې دغه تهدیدونه مخه ونیول شي هم د افغانستان لپاره هم د سیمه لپاره د کټوله سیمه تهدید لاندې ده پاکستان تهدید لاندې ده روس تهدید لاندې ده مرکزی آسیا تهدید لاندې ده ایران تهدید لاندې ده هندستان تهدید لاندې ده دا ټول هیوادونه تهدید لاندې ده
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال و چې ویل اسلام آباد له کابل څخه تر اوسه په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو د کول غوښتنه نه ده کړې او افغانستان به له دې کار سره موافقه ونه کړي دفاع وزارت وایي په ملي اردو کې د شوز ونډه په سلو کې لاسو ته رسوي عباد الله حننزی
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت په تشکیل کې د خزو د لس سلنې ونډې لپاره د جلب او جذب لړۍ روانه ده د دغه وزارت د وایان مرستیال محمد رادمانش د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د اردو پروزنیزو مرکزونو کې سلګونه میرمنې په زده کړو بوختې دي او ځانګړي امتیازات هم ورته په پام کې نیول شوي دي ښاغلی رادمانش وایي د افغانستان سنتي جوړښتونو ته په پام اړتیا ده چې ښځې په دفاعي او امنیتي برخو کې دندې ترسره کړي دا وایي لس سلنې ته په پام د دوی شمېر به څه باندې 19,000 کسانو ته پورته شي اوسمهال په دفاع وزارت کې څه باندې 1500 ښځې په دندو بوختې دي چې د نارینهو په پرتله یې امتیازات ډېر دي خغلی رادمنش زیاتوي د دفاعي ځواکونو په لیکو کې ښځو ته د نارینهو په پرتله ډېر امتیازات په پام کې نیول شوي دي تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت د ښځو لپاره 15,000 بستونه هم اعلان کړي وو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ښځو د ونډې د ډېرېدو په لټه کې دی حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمېر د 15,000 په شاوخوا کې اټکل کیږي نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب د پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې خو د شننونکو په باور تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې اخو د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشر فوزیه کوفي وایي که څه هم ټولنیزو جوړښتونو او عناناتو په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو په وړاندې اغیز کړي خو اړتیا ده چې ښځې په یادو برخو کې پراخه ونډه ولري اغلی کوفی وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو ونډه باید پر ټیټو بستونو محدود نه شي.
هغه دندې چې ښځو درلودې لکه د تلاشۍ او یا نور ټیټ بستونه، دا باید بدلون پکې راشي تر څو د خلکو ذهنیت تغییر وکړي. ښځو ته باید د وزارتونو په رهبرۍ کې ونډه ورکړل شي، لکه د پالیسي جوړونې، استخباراتو او کشفي برخو کې.
اغلی کوفی وایي په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې لا هم ښځو ته لازم شرایط نه دي برابر، او وړاندیز کوي چې حکومت باید د هیواد شرایطو ته په پام سره په دې برخو کې ښځو ته ډاډمن شرایط برابر کړي. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه نږدې 55,000 افغانان په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. د فرا چارواکي وایي چې د حکومت د مخالفو وسله والو له خبرداري وروسته په دې ولایت کې څو روغتیایي کلینیکونه تړل سوي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي شپږ تنه هغه ترهګري نیولي چې په وژنو او وسله والو بریدونو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان نهو هغو ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه به ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او ورسېدلي دي. اروپایي ټولنه وایي پر ایران یې بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. د جرمني چارواکي وایي پرون ناوخته هغه بس ته نږدې 3.14 سوي چې د بوروسیا دورتموند د فوټبال ټیم ورزشکاران یې لېږدول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي کارتیاوی هیواد چمتو دی چې د شمالي کوریا ستونزه له چین پرته هواره کړي. د سیاسي رادیو ته ورجیاس د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د حزب اسلامي ځینې قومندانان یو ور بیا جنگ ته اتللې دي، خو حزب اسلامي دا موضوع ردوي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې و میاشتې تیریږي، خو د تفاهم لیک نامل کېدل هغه څه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره د دغه ګوند ډیری قومندانان یې مایوسه کړي دي. د دغه سناتورانو له ډلې رحمت الله څکزی وایي د حزب اسلامي یو شمېر قومندانانو یو ځل بیا د حکومت پر وړاندې وسلې پورته کړي دي.
د لغمان والي صاحب خپله وویل چې د حکمتیار صاحب یو تعداد قومندانان بېرته غرو ته ختلي دي، سلاوي اخیستي دي، د دولت پرځل باندې جنگیش. دا به واقعیت لري سل په سل کې هغه خلک چې مخکې په غرو کې ول د لږ وخت لپاره راغلي و کورو ته هغه مطلق مایوسه سوي دي، هغه غرو ته ختلي دي، بېرته دولت پرځل باندې هدي جنگیش.
له دې وړاندې د لغمان سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د حزب اسلامي یو شمېر پخواني غړي د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک سره سره د حکومت پر وړاندې جنګیږي. د دوی په وینا د سیمې خلکو داسې معلومات ورکړي چې د یاد ګوند پخواني قومندانان او غړي دا وخت د طالبانو سره یو ځای شوي او د نظام مخالفت کوي. افغان حکومت تیر کال د میزان په میاشت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ او د مادو د عملي کېدو لپاره یې کمیسون وګماره. د دې تفاهم لیک له مخې د حزب اسلامي غړي باید خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. حزب اسلامي بیا د حکومت پر وړاندې د خپلو غړو د جنګېدو خبرې ردوي او دا کار د سولې پر وړاندې د بهرنیو کړیو لاسوهنې بولي. د یاد ګون یو ویان حمید عزیزی ټینګار کوي چې د سولې د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته بل عکس د دولت د مخالفینو لخوا د حزب اسلامي یو شمېر غړو ته ګواښونه زیات شوي دي.
ما بصراحت عرض میکنم که به هیچ وجه هیچ کدام از
دی وی په واضح ډول ویل شم چې په هیڅ دلیل د حزب اسلامي هیڅ کوم غړی او متحد د سولې د موافقه تر لاسلیک وروسته د افغان دولت او د افغان دولت د ګټو پر وړاندې حتی یو فیر هم نه دی کړی. ښاغلی عزیزی بیا د افغان حکومت پر کړنو انتقاد کوي، وایي چې حکومت د تفاهم لیک د عملي کېدو پر وړاندې سست اقدامات کړي او ګڼ فرصتونه یې له لاسه ورکړي دي. نوموړی وایي تمه کېده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي نشپېته بندیان له زندانه خوشي شي، خو د دوی د تمې خلاف دا بهیر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډېدلی دی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د هڅو سره سره بریالي نه شو. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د سولې تفاهم لیک له لاسلیک وروسته د حزب اسلامي غړو د حکومت پر وړاندې له جګړې لاس اخیستی دی.
په اصل کې چې د نوي لمریز کال په راتلو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، ځینو ولایتونو ته لا هم د ښوونځیو درسي کتابونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی په ژمي کې 13 ولایتونو ته درسي کتابونه استولي وه. د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د پوهنې وزارت د ولسمشر په ځانګړې لارښوونه د دفاع وزارت د ترانسپورت په مرسته 1400 پاتې ولایتونو ته هم د کتابونو استول پیل کړي دي.
په تیرو دوه دریو اونیو کې پاتې ولایتونو ته د کتابونو د استولو دغه پروسه دومره مخته تللې ده. اجمل ان دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر حقمل څخه کړې.
دفاع وزارت د سلویخت فوټ لرونکو کانټینرونو یو وشت موټریز کاروان د افغانستان سویل او لویدیز او سویل لویدیز ولایتونو ته ولاړ. دا کتابونه غزنی، زابل، کندهار، اروزګان، نیمروز، فراه، بادغیس، غور او هرات ته ورسېدل. همدا اوس هم کتابونه په هرات کې د تخلیه په حالت کې دي. یوازې وو ولایتونه پاتې چې په هغو کې پکتیا، پکتیکا، خوست او فاریاب، دایکندي، بامیان او نورستان شاملېږي. موږ له تخنیکي او پلاني لحاظه په پوهنې وزارت کې آماده یو دي ته چې دا کتابونه واستوو، خو لکه تاسو چې پوهیږئ په لوجستیک یو څه تخنیکي او وختګیره پروسه وي.
څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي چې دغه وو ولایتونو ته تاسو وتوانیږئ په بشپړه توګه دغه کتابونه چې په پام کې نیولي ورسوي؟
وروستۍ خبرې چې موږ له ملي دفاع وزارت سره وکړې چې دوی ژمنه دا و چې سبا بل سبا موږ ته موټر راکوي. د دې موټرو په رسېدو سره به انشاءالله زموږ د پکتیا، پکتیکا، خوست د کتابونو ویش بشپړ شي په دوه درې ورځو کې. یوازې پاتې کیږي بامیان، دایکندي، فاریاب او نورستان. د دې لپاره هم زموږ پلان شته ان شاء الله په یو نیمه اونۍ کې دا کتابونه رسوو. پروسه یوازې داسې نه ده چې موږ دلته د پوهنې وزارت لخوا تعقیبوو. رئیس صاحب جمهور شیبه په شیبه له ارګ او له ولسمشرۍ ماڼۍ دا موضوع موږ سره تعقیبوي. هیڅ نوع تعلل ته پکې ځای نشته. زموږ ټیم شپه ورځ لګیا ده ان شاء الله دا کتابونه به رسېږي ولاته.
داسې رپورټونه هم شته چې په کابل کې هم ځینې ښوونځي یا داسې ښارونه چې نسبتا لوی ښارونه دي اول ته باید تاسو د کتابونو زیرمې درلودی. په هغې ځایونو کې هم کتابونه ځینو ښوونځیو کې کم دي یا ځینو ته بیخي نه دي رسېدلي. په دې اړه تاسو عکس العمل
د کابل په هکله که زه تاسو ته ووایم، له تېرو څلورو کلونو راهیسې چې زه د پوهنې وزارت د نشراتو د رئیس په توګه کار کوم، زما تر ټولو غټ تمرکز په دې باندې و چې موږ ژر تر ژره د کتابونو د کمښت له ستونزې خلاص. زه په دې ډاډه یم چې د کابل ښار د پوهنې د ریاست سګنۍ اړتیا له صفر سره تقریب کوي. هغه کتابونه چې د دوی په ځینو ګودامونو کې پاتې و دي هغو توضیح په چټکۍ سره روانه ده. نن هم خپل همکاران د دې برخه راغوښتي و په ځینو ناحیو کې ختم دي او په جدي ډول سره د پوهنې رئیس هم د موضوع تعقیبوي، حتی مقام د وزارت. د نور ولایتونو پاک له بزته تاسو ته یو خبر ورکوم چې متاسفانه افغانستان په بودیجوي لحاظ په هر برخه کې ستونزې لري. یعنی داسې موږ ایران سره کولای چې موږ کافي بودیجه لرله، کافي وخت هم درلود او بیا موږ غفلت وکړ او کتابونه اوس نه دي رسیدلي. برعکس موږ هر کال د کتابونو د چاپ او ویش په برخه کې خوشبختانه 100% بودیجه لګولې. که هم موږ ته د افغانستان په ملي بودیجه کې یو روپۍ هم نه درکړل سوي، خو موږ خپلې هڅې کړې. د ډونرانو پیسې اخیستي بودیجه مو 100% هر کال لګولې ده او خپل کارونه په خپل وخت کړي دي. کومه خلا چې د ضرورت او د امکاناتو په برخه کې زموږ موجوده ده، کله کله زموږ دا خلا تر اتیا، سلو، شپیتو، 500% رسیږي. یعنی اړتیا مو که سل وي، د شلو یا 500% لپاره موږ د امکانات برابر شوي دي او بیا مو دا ستونزه ورباندې دي او مشخص وخت لپاره حل کړې ده. کله چې امکانات نه وي، بودیجه نه وي، بیا تاسو نه شئ کولای چې تیاری زیرمې ولري. حتی په استرایي حالات کې تاسو نه شئ کولای کافي کتابونه شاګردانو ته ورسوي. د دې موضوع د حل لپاره موږ د اوس لپاره دوه ټکي په وړاندې لرو. یو دا چې ما هم د اوس د 500 میلیونو کتابونو یو طرحه د ولسمشرۍ عالي مقام ته سپارلې کې وي. په دې برخه کې موږ د بودیجه همکاري وکړي او دا کتابونه د روان کال لومړی نیمه وړاندې چاپ سی. بیا به د روان کال په پای او د راتلونکي کال په پیل کې د کتاب له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ. دویمه خبر دا ده چې موږ له خپلې خوا لیوسیف سره مکالمې وکړلې. خوشبختانه 15 میلیونه ډالر راته راکړل شوي دي، خو د دې پیسو عملي مصرف د ځینو مطالعو او د دوی د ارزونو وروسته پیلېږي. که د دې مصرف لږ څه موږ ته په اختیاري ډول سره راکړی شي او زر وسي، بیا هم زه تاسو ته ډاډ ورکولی شم چې په راتلونکو 15 کلونو کې موږ د کتابونو له شدید کمښت سره
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې ویل لا هم ځینو ولایتونو ته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. خو ده ویل چې د افغانستان 9 ولایتونو ته چې په ژمي کې درسي کتابونه نه ورسېدلي 4.5 میلیونه جلده کتابونه استول سوي او رسیدلي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حریمي تندر دغه شیبه په خپل پیغام کې ولیکل چې د څمکني ولسوالۍ په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي. ستاسو نور اسمیسونه وروسته درته لولو.
خ
خبری است؟ تازه څیړنه ښیي چې د کیلې، لوبیا، پالک، سویابین، کچالو او شیدو په شان پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د لوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. د امریکا د جنوبي کالیفورنیا د کیک د تی بی پوهنتون څیړونکي وایي چې پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د کمیدو کیلي ګڼل کیږي. د میډیکل ساينس خبری سرچینې د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 1 میلیارد زیات انسانان د لوړ فشار ستونزه لري. د روغتیا نړیواله اداره اټکل کوي چې په مغزي سکته د مړینو په سلو کې 1.5 او د زړه په سکته د مړینو په سلو کې 15 د وینې د لوړ فشار له کبله وي. په څیړنه کې د هغو خوراکونو یادونه هم شوې چې د وینې فشار لوړوي، لکه مالګه، د کیک او کلچې په شان خواږه شیان، غوړ، لبنیات، د پسه او غوی غوښه، روب او کانسر شوي خواړه.
په همدې خبرونه کې مو وردل چې افغان حکومت ویل روسیې سره د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې موثره همکاري لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې ټینګې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر رسنیو او سیاسي کړیو کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو اوازې تودې شوې دي. په عین حال کې د راتلونکي د جمعې په ورځ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په همدې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. ریکس ټیلرسن پرون له روسیې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ څخه لاس واخلي. اجمل اند
په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د سوریې د کورنۍ جګړې پر سر ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مسکو ته ولاړ. ریکس ټیلرسن مسکو ته تر روانېدو مخکې او په ایټالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې لګډون وروسته له روسیې وغوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي تر دې غوښتنې مخکې هغه څه چې تېره سې شنبې د سوریې په ادلب کې پیښ شول د زهرجن ګاز یو وحشیانه برید وباله. ښاغلی ټیلرسن وایي موږ نه غواړو چې د سوریې د رژیم نا کنټرول شوي د کیمیاوي وسلو زیرمې د داعش یا نورو هغه ترهګرو ډلو لاس ته ورشي چې غواړي او کولی شي د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ پر متحدینو حملې وکړي. موږ په سوریه او نورو ځایونو کې د هیوادونو او ډلو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو عادي کېدل نشو منلی. په داسې حال کې چې تر اوسه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یا نور روسي چارواکو داسې سنخې نښانې نه دي ښودل چې ګوندې د سوریې د حکومت له ملاتړ څخه به لاس واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر روسیه منځوي شوې بللې. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیه منځوي ده. روسانو خپل ځان له شمالي کوریا، سوریا او ایران سره همغږه کړي. دا دقیقا هغه هیوادونه دي چې تاسو نه غواړئ وخت ورسره تیر کړئ. له روسیې پرته دا ټول ناکام دولت دی. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د راکټي بریدونو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو لپاره پل ملټي. ولادیمیر پوتین مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن له سفر مخکې په مسکو کې خبري اعلان ته وویل روسیه به د سوریې په خان شیخون سیمه کې د رامنځته شوي پیښې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه وکړي. پوتین زیاته کړه هیواد به په حق کې د ملګرو ملتونو له ادارو غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څیړنې وکړي او د څیړنو د نتایجو په پام کې نیولو سره پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر همدارنګه ادعا وکړه چې هیواد یې له بېلابېلو استخباراتي ادارو معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دمشق د څنډو په شمول د سوریې په نورو برخو کې هم همداسې پارونکي اقدامات په پام کې دي. د نوموړي په وینا داسې ځایونه چې ښایي زهرجن کیمیاوي مواد پکې وکارول شي او پړه یې د سوریې پر حکومت واچول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د خان شیخون په خارګوټي کې د کیمیاوي وسلې د کارولو د ادعاو په ځواب کې د اپریل په 1 نیټه په لسکونو کروز توغندي د سوریې پر یوې پوځي هوایي اډې وویشتل. واشنگټن ویلي له همدې پوځي اډې څخه د سوریې په ادلب کې پر خان شیخون خارګوټي برید شوی وو. د امریکایي چارواکو په وینا د تیرې سې شنبې په ورځ په دې خارګوټي کې د ماشومانو په شمول تر اتیا و زیات کسان وژل شوي وو.
عبید الله سروري له لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي دولت باید په لشنګ ولسوالۍ کې پر غځېدلې سړک نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، ځکه چې په دې ولسوالۍ کې پر غځېدلې سړک وسلوال طالبان خلک له موټر څخه کښته کوي او ځوروي. الهام پردیس له خوست څخه.
د بیان ازادي او خبر اعلان دواړه لازم او ملزوم دي چې په ټولنه کې د مظلوم ژغ اوچتوي او حکومت او چارواکي شی حکومت ولې ته هڅوي. محمد قاسم زواک له هلمند ده. د بیان ازادي په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې پرمختګ کړی خو طالبانو او نورو ډلو د بیان ازادي ته زیان رسولی دی. عاشق نورستانی له نورستانه، موږ په خپلو امنیتي ځواکونو ویاړ کوو چې هر ډول ستونزو ته یې خپل سینه نیولې او په میړانه د خپلې خاورې دفاع کوي. زموږ اتلان دي، خدای له هر ډول خطر څخه په امن کې وساتي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. دا ونی دغه دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او دوی ستونزې لري. له کونړ څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې له 12 کلونو راهیسې چې تقاعد یې اخیستی، خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی. له بلخ، زابل، کندهار او ځینو نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلي دي. نو دا موضوع مې د افغانستان د کارګرانو او خواریکشانو د سراسري اتحادیې لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونې واورو، بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته ورسو. شغلی عادل د یادستونز په اړه راته ویل،
د افغانستان د خواریکو او مزدورانو سراسري اتحادیې تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کم کارکونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر، زحمتکش او خواریکښ حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي. خو په ډېر تاثر سره باید ووایم، هغه متقاعد خلک چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اخیستی دی، خو په ډېر تاثر سره باید ووایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللي دي، خو په ډېر مایوسۍ باندې په څو څو وعدو باندې هغې ته هغه خپل تقاعد کله رسېدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوښتی دی. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو دغه ستونزې ته زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک دي چې دې خاورې ته خدمت کړی دی او دا هغه خلک دي چې په دې خاوره باندې د نظام دپاره کار کړی دی، خو چې اوس تقاعد شوي دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپو لاندې شوي دي، تلف شوي دي، په وخت نه دي ورکړ شوي، او هغه کارګر او خواریکښ چې اوس په مصروف د کار دي په ډېر تاسو سره باید ووایم چې هغه هم د خپلو حقوقو ته لاسرسی نه لري، په ډېرو مواردو کې د هغې حقوق تر پښو لاندې شوي دي. زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې دوی ته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي، هغه خلک باید په ډېر سهولت ورته جوړ کړي. دوی هغه خلک چې همدغه تقاعد د دوی د ژوند یوه وسیله ده، نو که چېرته دا په وخت ور ونه رسېږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پرمخ بولی. که چېرته دوی په ښه صورت سره د دغه خلکو دپاره توجه وکړي نو یو خوا به د دوی فامیلي مشکلات حل شوي، بل خوا به د هغې اطفال هغې مکاتبو ته سوق کړي، مثلا د هغې کورونه کرایي دي، د هغې برق بیلونه دي، هغه به په وخت ورکړي. نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیزه حقوقو ته به دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په رابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوي دي، نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیولی دی، د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي، په وخت باندې مزد ورکړل شي او د هغوی هغه د مزد اندازه چې ده په ډیرو مواردو کې هغه د هغې د کور اړتیاوې نه پوره کوي، نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نن سبا لاسته وګریوان.
ډاکټر صاحب، دسته تاسې هیله وشو ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي؟ موږ هم دا هیله لرو، او زموږ دوستان هغه یوادول چې د دغه ستونزې سره مخامخ دي هغه هم دا هیله لري. خو لکه چې موږ تاسې ګورو لاس پنځه لس کاله تیر سول خو دغه ستونزه حل نسول، یعنی په هیلو نه کیږي. که تاسې دا راته وایست چې د حل قانوني لار څه ده، څه باید وسي، عملي لار، هغه لار چې وکولی سي نور دغه ستونزه یا له منځه یوسي او یا یې حد اقل راکمه کړي، څه باید وسي؟
زمونږ په نظر باندې که چېرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاسه او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاسه او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع دپاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت لګیا دی کار کوي، دلته د کارګر نظر نه اخیستل کیږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کیږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړ شوي. تاسو ته معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهم ده، هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید وایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی، نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده، دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دوی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همداسې وي لکه د دولت چې اوس په ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډه د ملرو دوستانو بیا پس تاسو نور شکایتونه په ګټه وارو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، خجین مولا خبرې کوم د زابل ولایت خوراریان دښنې څخه. از موږ د خوراریان په علاقې کې د افغان بیسیم شبکه ټاپ کار نه کوي، ورور مشکل شمیرې ته زنګ وو په شل واري کې یو تلیفون مرخېږي، نو که زموږ دغه مسلین اوري زموږ دغه مشکل ته دي یو لار وسنجي دا یو زموږ ډېر غټ مشکل ده د منطقه د خلواریان نو منطقه په یو کیلومتر کې لږه بل څه لوي دي ستاره ته پروته ده او سلام مننه ستاسو
بلی السلام علیکم محمد علی خبرې کوم لوګر ولایت نه مشکل خدا ده ورو شي ولایت نه در بابو څخه پرې بار کلاسو غره کې بار راځي او راځي تر اوسه خو نه بار ته یو شی هم نشته او دوه مېرم دا د مشران پیسې را باسي غونډې دوی خوري ډیمانډ نه ورکي اکاریزو دوی خوري د سرکو دوی خوري برمو دوی خوري دا غیر حکومت نه ډیره کیږي وسلام
السلام علیکم زه دی ازادی را دوه غر کوم کو ته سلامونه وایم باد له سلامه زه خالد خبرې کوم له کابل نه ما پیغام دا غا د خاص دی ازادی را دوه کار کوم شو چې دا سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپی دا و لې تر پټي کې هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتي دي آیا دا غا وس خلک کومه مرجه ته وس ارزو کې چې دا غا پیدا کی بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یتي دا غا کومه مرجه ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه دا پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کی دغه دا غا د ما یو سوال ده کړي دغه غا تاسو وې ست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي غو سره په لګري دي د ډبل شاپ نامو دا غا سره په نورم په مخه ښه
بله السلام علیکم زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم او زموږ د مخابراتي شبکې چې د افغان د سیم د کروشم دی د شخص کار نه کوي موږ غواړو چې د موږ خدای مو سره سم کی و سلام په احترام
د ازادۍ راډیو ته مو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه یو تن خوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي نو په همدې طرز کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یا څو نفر دي چې نوشانو رنې نمې کړي دا هم په دې
زه زر ولی خان د ننګرهار ولایت د سارکی غلجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتوم او غواړم د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي ما څلور کاله دلته په د سارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچو په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه دلته ډاکټران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکټرانو چې څه خپل خپلوان دي اما غیر اوستي دلته مقرر کړي دي دلته نو کریوالی سیستم نشته غیر حاضری خډیره موجوده ده د کلینیک سامان آلات ټول وړل کیږي کورو ته پټیږي او سره د هغې د وزارت سیتامی په پالیسۍ کې هیڅوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي خو دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره په کې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامی ته هم رسیږي معلومات هم کیږي چې دا پلانکی د پلانکي زوی چې ظاهران دېته یم چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي
الو السلام علیکم زه لالی ملنګ د سپنبور لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ترکوم خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي زموږ په سپنبور لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تلل شوي دي په دا درې کاله زه قسم امر ته اخصی سم چې په دا درې کاله یو شاګرد امر په نه وتل وي نه کتابونه ستا نه استادان ستا او بل کتابخانې اخیستل کېږي خانانې جوګو ته اچي نو ما هیله دغه ده چې ما پیغام تاسو خپور کړي وسلام خدای پاک مې قانع بلره
زما د پیغمبر کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم د کوم دوای چې د افغانستان په سر د ټول دوایان وزیران ټول ډاکټرانی منګر نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستا کوم کلینیکونه چې په خانی کې ټول دوای اکثر غلا کیږي او خرڅیږي غلط دوای د پاکستان سره چې په ګوري ژوند به څه خدونه ونوسي او څه مسلکي ډاکټران وو ته تل شي د ټول ډاکټرانی ته به شاري کوزي د ټول پرې یو خبر کوم کسور دی چې باید افغانستان ته تاسو کار وکړي په سرحد باندې یو ځواکونه ولې د افغانستان لپاره نیم شو نو کنه وکړي چې تجارت زراعت باندې کار وکړي فروغو باندې کار وکړي د افغانستان خلک احتیاج د اوسنۍ مهاجرین روان د دوه لپاره نوي خدمتونو کارونه وکړي هر ورځ باید خدمت وي نوې کار د حکومت لپاره دولت لپاره یا لاسته راوړنه ده
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکل شکر بازار اوسیدونکو یم. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي. زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته. زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي.
الو السلام علیکم. زه د لارښوین د فراولا څخه خبره در سره کوم. روره زم خوانه پر دالار ماسکر ډیر پزابوی پیسې غواړی را په سم راګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راکه 2000 روپیه راکه ډیرم صح پزابوی زمونه سره یې نه پاتې لکه دیسه غواړی نو زه خپل لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو شکایت مو واخیسته دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیره به هم در سره ولیکي چې د خبرونه په پای کې اعلانېږي. به هم اړیکه ونیسي او خپل ستونزې راته وایست. ازادي رادیو یې په امانت سره خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.